خشر لیکل دا دی عمر مزل غوړي
درې لاندې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندویو ټولونو مخکینی مالیاتي جریمې معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندویو ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه، په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل لا تړاو پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندویو ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیې پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته یې د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازمو مرستو شمنه ورسره وشوه. د بی جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیې رئیس احمد راشد عظیم د وږي د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دې ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیبې مرام ژمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېرې د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونی پارک د خاریانو په نوم د دیوال پرانسته وشوه چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران را کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کیږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهره نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو راخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به متأكد سم که ملل متحده با وجود
دا وایي زه په دې باور یم سره لدی چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې موږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په یوشتمه پیړۍ کې لخپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو.
تنش در قالب کشور خود ما کار کنه.
په دغې دیوال د شاوخوا 500 مشهور افغان میرمنو او نارینهو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره اداره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس تر منځ اړیکې پیاوړي وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
نسل کې دغه کارونو تاثیر او اغېزې فکر کوم یو هدف پورې ممکن او مثبتې دي. که نه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی نه ترلاسه کېږي، هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریځ دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بیلابیلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړي او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول یې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بې شمېره مشاعري او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې زګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لاره د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ، خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقول زحمه او تنخواه هم نور کوي. د پښتون میالای تنزیه ډرامه جوړونکو حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به دغه ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده پټه په ودروي.
زموږ د کلچر تاوان دي، زموږ د ژبې تاوان دي، زموږ د آرټستانو تاوان دي، د رائټرانو تاوان دي. اوس لایته ته زنګ لګي
هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس په کې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حق الزحمه 1.5 میلیون کلداري پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مکروز دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کی. ګوره لکه د کراچی یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز ال ډیر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دی هغه ته زیاته ټایم ورکړي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رائټرز دي هغه ته اس ال ته هغه نشته برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال سي. هغه رنګ د ډرامې وي، هغه رنګ د میوزیک وي، هغه رنګ د سنگرز وي، هغه رنګ د شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو 4 کلونو یوه نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د 4 کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی. که څه وي د 4 کالو څخه آرټستانو ته، رایټرز ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج ده چې نن خپل ږغ مو تر دوی پورې ورسوي. د 4 کالو څخه چې کومې ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر 200 واره زیاته چلېدلې. هغه ډرامې د بار بار چلېږي. نن چې ته کومه ډرامه وګورې وګوره په دبل هفته به بیا ډرامه چلیږي بیا به چلیږي نو نوې ډرامې نه کیږي دوی له موږ سره فنډ نشته فنډ پر کم زیاته غو فنډ خو له مخه هم راتلی
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډیر زیات شوی چې ځینې خو یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي شوی دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو ترڅنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نوې ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د ډیر کروڑ د 15 کروڑ چینل ته لګې او ته پر یو ډرامه باندې لس لک 15 لک نه سي خرڅواله له چاینا پروګرامونه راوغړې و د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خډیر د مزیک د اسمان فرق دی هغه ته راوخلې په پښتو کې ډب کې یا د ترکی ډرامه راوخلې یا د انډین فلم راوخلې زروانم په پښتو کې وای کنه زروانم د بګوان پوجا کوم و د بګوان پوجا پښتانه کله کوله خبر از چې ته هغه رنگ نشر کې بالکل ته کلتور خرابې خپل ژبه خرابې باید چې تخپل ډرامې جوړې کې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچستان او براهوي ژبه د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوق زحمو ستونزې په وار وار د بلوچستان د کلتور او توریزم وزارت او د اطلاعات او مرکزی وزارت ته وړاندې کړي خو ژغې نه دی اوریدل شوی دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته حقوق زحمي او تنخواه ورکړل شي او بیرته د په پښتو بلوچستان او براهوي ژبه د نویو ډرامو د موسیقي د پروګرامونو او مشایرو لپاره بودیجه ځانګړې شي
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بار ټول پښتانه ورسره آشنا دي خغلې گلزار عالم لنه وشتو کلونو رئیسی سندرې بولی او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي زموږ همکار زبیح الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړي چې د خغلې گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي
نساز شو نسوز شو بس اصیل جن تمام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار گل اندام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار
نزدب دم شروع کلی در ملو سوا تیم نا بیاغی نا پس ملو سوا یو تیم دو تیم زمان پا خیال تی بخیر افکشنواری سرا پی خور تلویزیون نا شروع کلی و آتر دا ساتا پا
دی دگر تا مو سنگ را مخشوا آیا لچا متاثر شوی وی که لپختو موسیقی سر ممین وا
نا شوق بیو دیر زیاد زمان گا کورنه آگا مذهبی کورنه وا سنگه چی طول خلق چکنه آگا ما شما نو مینده کی نظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیا تو با ترجمه قرآن شریف هم وویلی او تفسیر مې وویلی او حفظ مې شروع کړی او خو زما شوق چې کوم دی نو سندرو سره ډېر زیات و پلار مې غزل ریډیو روړې و چې هغې باندې به هغوی هغې خبرونه اورېدل خو چې هغه به نه و نو ما به پټې پټې سندرې اورېدې دا نو انسان کې یو خپل لګوي چې شوق د نظر شوق نه دی
تاسو د نظریه او قرآن شریف تجوید خبره وکړه خو که خپله د عصري زده کړې په اړه تاسو وایئ
نو ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنٹ کالج نه مې لسم کړی دی بیا یونیورسټي نه مې فاین آرټس کړی دی پوهنتون نه
دا بش موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چیرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي
ما د خپل وخت ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او تاسو پورې زده کړه کوم کوشش کوم چې زده کړه وکړم رومبه چې کله زما د هو د کور نه په پټه باندې ما به زه بتلم پېښور کې ډېر غټ استاد و عنایت علي سلطانی صاحب چې استاد سره هنګ به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به سره دو او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله هغه نه مې زده کړه کړې بیا عبدالحق استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده نواب استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده چې هغه د شاه ولي او خیال محمد صاحب هم استاد و او ما هم هغه نه زده کړه کړې ده لال خان استاد نه مې کړې پېښور کې بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدل زیات مې دغه کولو چې یاره نور سم هم زده کړم او لاهور ته لاړم او استاد مهدی حسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ مې وو هغه د هغه په کور کې به ومه هغه نه مې زده کړه کړې ده بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروسته بیا خلکو پېژندلم ښه لاهور کې سینټرل پروډکشن ورته وي هغې دپاره زه ریکارډ نه تللی وم نو دو اردو ډیر حسن رغاړي غلام علي استاد هغه سره موږ دل او بیا د هغه شاګرد شما هغه په خواغه په خور ته راغلو نو زده کړه نو سم شو له خدا غو سازان د سما راغلو
زما خیبر دی شیودان دستا کابل شکنا زما خیبر دی شیودان دستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد چی د خپل هنر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یک په داسې وایي چې څومره کې سټیم ریکارډ کړی دي تاسو یاد چی داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم د بده مرغه خو 1200 البم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تن دو تن پیښور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینلوں کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی بار ملکوں نے کی تو زویلا جرمنی کا بچ کی نتی میں ریکارڈنگ کرے رہے نور بلا زین کی میں ریکارڈنگ انہوں نے دنیا بکر کی
ستاسی و انقلابی سندر و سائل سے نظم و زمان پر خیال غالباً چیرہ و آخری بیاد انقلاب سرم شابینا دیوانو ظلمہ دا خور انقلاب پاڑی دا زادین دی نظم دویل و پس منظر او داغ وقت سیاسی حالات تو پاڑا کرا تلک پاپنیو کی
زی چکلا دی پونتون فارغ شم زمانگا آل تدغا دی پی خور کی ایر فورس ورطا دی کی وزیفی دا غشوی نو ما پاکی لغور کو دور علم زی آل تا سلیکٹ شما می پزنو نو لسوا وہ تیم کی زمانہ ملگری ڈاکٹر کمال خیری صبح کی دعوی اگوا دو نمون مندر سے دوستانے دکتر مخا تشبی اگر ورگلی ما اسی اگر آلتا منرمندان را گلی آلتا طول تپتا ہو جدا شوک لری آلتا ما پروگرام اپلو اگر پروگرام ریکارڈ شو اگوی اگر شالیمار ریکارڈنگ کپین اگوی اگر کیسٹ ریلیس کو مدی کی دا سندر ہم ہوا پولیس اندر دا زوجک مارشلا و پاور کڑی رسخت مارشلا و او سو پر فورس کو نے کی سفر لگا نو دیر دیر دا جو کو بس برحال جی بیا دا کرما پتی مندی سو مستی کوارٹر گارڈ ور تو جنا دی کی و چلن بیا نے پس از نو وظیفہ ملاڑا نو اگ وقت کی دا کتابونه چې کوم د سایل سیب د غنی خان د مرکزوک سیب دا په بازارونو کې ملایودل نه پدې باندې سخت پابندی و په بینو انقلابی شهري و نو د دغه وجنه دغه چې ما اول سایل سیب د نظم را ډیر زیات خلکو خوښه کړه او دغه وجوهات هم دغه و چې سختي و ډیر زیات چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره د شهرت موندلې و چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې و
را واخلې بیا د انقلاب سن شانونه له ونو ظلمو دا خورا انقلاب واړې د آزاد انقلاب چې په خندا پد چندون را وی ګلونه ګلالو ظلمو دا خورا انقلاب واړې د آزاد انقلاب را واخلې بیا د انقلاب سن شانونه له ونو ظلمو دا خورا انقلاب واړې د آزاد انقلاب ما وطن دسرو سپینو نډال زمزرو پسې بهر ګرځما زيو پختون خان په دوش د وطن کډ په سر او در په در ګرځما ز په ګنا او ثواب سپو هي ګم په جنتی خوران هر ګرځما علاج ته لګي د ګنا او ثواب نن کا دو ظلم دا خورا انقلاب والی دا زاد انقلاب دا وخت بیا د انقلاب سو
لر اوبر پختنی سے مکہ پدی ورستے کی نام نئی اوڑے را خطرناک چپر والو تا دیر خلق بے کورا کر دیر خلق مرگ جوب لوڑا والا آیا بدغ سیمو کو دین آرامیو او طالبانازیشن ستا سونر تا سمر تاوانو رسو
زک دوگو مچی منگر دیر دو هنر پر لحاظ ماندی کلتور پر لحاظ منگر دیر زیاد رستو بوتلو دا بغلطا نگی اولی چی کمزی کی امن نی کمزی کی جنگی جگڑی وی استنزی وی اولی تاچی کمزی هنر دا دا آرام شے دے دا دا زلی ذہن یا خلا ذہن کار دے کمزی کی تا انسان تا استنزی را پیخی وی او آغا پا استنزی کی را گیر وی دا دا جنگ چی کمزی نو آغا تخطر وی نو آغا زی کی هنر خپل هم جگم دینو پرمختګ نشي کولای. کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي د کیسو د دوکانونه ختم شو د منځ نه لاړل. دغه ځایونه وګورو، پوهاټ، ټټل، مرانګو، ټل، پړه چنار او دی خوا کرک، لاچی، لاچی او ټانګ او بنو بنو کې ډېر زیات دغه دی خان کې دوکانو، سواد کې دوکانونه، پېښور خو بېخي غټ مارکیټ وو. بلا ځایونو کې دلته جلال آباد کې دوکانونو کې سټو کابل کې به مو دغه ټولې کیسټې به خلکو ته راتلي، خلکو به اورېدې. هغه هر څه د میز نه لاړل که نه، دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته، زموږ کلتور ته، زموږ ټولو ډېرو خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلې دی. خو کوشش موږ خپل کوو چې لکه دا زه څه پام نه لرم چې دا به ډېر وخت به دا کله واپس کېږي، نو ډېر وخت به په دې دا به ډېر وخت چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې، سندرې به اورېدې او هغه د بده مرغ هلته دوکانونه ختم شو یو چاپیره او هغه خلک څه ماجور شو دی خو خاورونو ته راغل او کورونه پرېښودل. نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان
لول بغوالي زولان دا زنزيرو لا بلالو زل دا خورا انكلاب غالي دا زادا انكلاب رواق جادا زف دا غلار دا بات بسير شما زف دا غلار دا بات بسير شما قلتا مي سلام اكرو تير شما قلتا مي سلام اكرو
استاد خپل مینوال پاره سوای آیا غمنه چې تاسو خپل مینوال ته ورکړی دا تاسو مینوال هم بیر تاسو دا غمنه درکړی کنه
دا کوچاري خپل ودان زه هم مینه سره سره بل لفظ هم استعمال کوم یو احترام چې کوم احترام ما ته زمو مینوال ورکړی دی نو زه غواړم چې ډیر کم هنر مندان د سې دي چې دا وو په نصیب شوی او هغه نو منهم جزوم یو ما چې چاته خلک احترام لري د بلوچستان سمه سیمې دي که نه افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی ما ته بالکل یو رنګې د دوی د خلکو مینه هم زه وینه ما فرق به دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ، د دې لامل څه دی؟ د دې وجه څه ده؟ آیا اقتصادي ستونزې دي، د مارکیټ غوښتنه ده، که د موسیقي د مینهوالو معیار را پرېوتل؟
بعضې یو ظلمین به شوي وي داسې کار که تاسو وګورو نو هغه معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوسم یم نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلې شوې ده، بچي، کور، نو دا هم څه غواړي که نه. دا په تشو خبرو په تشو واه واه مند او ډېر ښه مند هم نه کېږي. ما د ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی چې اهمیت مې ورکړې پیسې ته، خو د هنر ته مې زیاده ورکړې دی چې ښه شاعري وي، ښه لیک وي، ښه نظم وي، ښه غزل وي، ښه سندرې وي، غزل وي. ما خو زموږ د بده مرغه لر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کچن وایو که نه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي، هغه فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي، استادانو، پروفیسرانو، د دې خیال وساتي، د هغې د بچو د صحت خیال وساتي، د هغې د تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې څه دغه نشته چې څه کې پخپله به ځان لکې په ناسته نه شي که نه شی دغه راته یادېږي په ناسته نه شي خوځېدل غواړي، څوک چې منزل ته رسېدل غواړي، نو خامخا څه نه څه خو به کول غواړي. نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما یو څه ویلي وي نو هغه به مې دې د خاطره ویلي وي چې زیاره خبره ده. نور خو زموږ نه چې کوم دی نو داسې پوله پټی شته، نو بل څه داسې روزګار شته دی، همدغه مې روزګار دی، هنر دی،
ذمہ واری دچا پگاڑا دا بسنگ واپس معیار تا برابر
ولا د سیده چې لګه دا خو اوس چې کوم زاورم دا سندرې دا خو د سیدی چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدی هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي بارونو ملکونو کې دا ریاست کار وي هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کې نهوي چې کومې سندرې د اورېدو دي کمې نه دي یا د لیدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه د لیدو دي او که نه دي او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورډ چې کومونه هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی فکر کې سوچ کې ضمیر چې ورته وایي هغه ضمیر د چا ژوندی وي نو دغسې سندرې نه وایي او نه زما په خیال چې هغه کور کې نه شي اورېدی نو ځان لکې اوري هسې نو دا خو ډېره بده غونې کې خبره ده زمونږ پښتو ټولنه کې دلته هغسې ادارې هم نه شته د مخنیوي وکړي داسې ژوند او په کار ده زمونږ پرمختګ وکړو په موسیقه کې خو دا شاعري چې کومه دا دی باید چې دا ښه شاعري دې وي چې هغه مونږ په خپل کور کې خپلو خویندو نه شو اورېدی شو نو زما په خیال په دې یو کار کې دې شي نور ماته ماته سبلا لار زما په خیال چې نه
تانه به یو پیغام مورید خپل مینوالو په نوم د اختر په مناسبت او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل ته زمزمه کوي نو دینه مننبم
هغه ټولو مینوالو ته او که په وطن کې دي که د وطن لري نورو هیوادونو کې دي د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم اخترونه مبارک شه او وخت دې کو چې دا زمونږ په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دې خدای لرې ساتي او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلی د درلیږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لیم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام د چا د زړه ګلې د شګنا ستا د سلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې د درلې ګلې واړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لیم را ډک شو سسولې واړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرت نو روا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام د چا د زړه لوګې لیدې شکنا
وړاندې په خپرونه کې د غنمرنګ کوچي د مرکې دوهمه برخه هم اورېدلی شئ اوس وږمه سټوډیو ته راغلي او دا ځلې هم درې لنډې حکایتونه راوړي تاسو را بولم د دې حکایتونو اورېدل
کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول ایوی خزی دو دوارو دولونو بایا و پختله. گلدان خرچون کی ورته بایا. پا بایا که فرق نشتا. دی پا حیرانه ورته بایا. دانو چنگه که دایشی چی. کولی او ساده پیو بایا پلوری. ده زواب ورکر. زه هم کلالیم او هم هنرمند. دو کلالای بایا می اخلم خوخ کلا بایا نلری. ژغورون کې د سین په غاړه ولاړ کس نا څا پای و چې غو اوریده یو څوک له کېد او مرسته یې غوښتل ولاړ کس دریاب ته ودانګل سړی یې بچ کړ خو سایه لا نه وسمه شوی چی د دوو نورو چې غي اوریدلې د هغوی حمله او بورا وېستل ورسته یو بل کس او بیا څو نور کسان د سین له خونی ته پوښ کړل د خپل اورس په ژغورلو تیر کړه خو دې ته یې پام نشول چې لګوړان دی یو لیوانه ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور برشي سین ته پوری وهی د بیکړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وی ډیر خلک ستاسو د ژوند ارمان جن دي د خزی او میړه د آرام او بی جنجال ژوند راس پڅ کې ده خسر یې ورته وخندل وی ویل هیڅ وخت د خزی په تیر وتونو اور ما اخلا حوصله کا او پزړه کې دا خبره درته راوچی هم دا د دې کمزوري او نیمګړتیا وې دي چې تر ما یې خمیړه نه دی په نصیب شوه
تیرونه مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکه لومړی برخه و اوریده ژمنه مو کړی و چر روانه ونی به د مرکه دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون واد ورسره کړی خبرو مرکه چمتو ده نن خا غلې غنم رنگ کوچی راته وای چې شاعران څنګه کولای شي خ شعرونه ولیکي
کوچی صاحب تاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوی دی ځینې مخاطب شوی دی لکه پیروزا زردانه شپونکه داس نور دا خپل نو وخت بولی کنه ل چا څخه په تاثیر مو دا کار کړی
دا کوم نمونه ستا یاد کړ دا د مونږ کوچانی نمونه دی او دا په مونږ په خلکو کې دغه نمونه ډیر کارول کیږي نو ما شوري کله وسی په ما شعر را ورېدو نو تا کړی دی ما کړی دی آواز دی او جانان دی دا شیزونه خو چونکه ډیر کارېدلې د جانان ردیب باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلې دي په زندګۍ م اورېدلې دي په ژوندونه م اورېدلې دي په دې ردیبونو باندې نو ما ویلې چې یو داسې ردیب وي چې هغه نه وي او په هغې کې خبرې اوسي په آزاد مټ باندې نو هغه دغه هڅه کې ومنو یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو نو بیا ما په کوچه لکه دا تا یاد کړه پیروزا زردانی لالپری او اشرپی نو دغه ردیپونو باندې سنور باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډیر تود هرکلی وسو ډیر خوښ سو او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم لکه اوس دا شعر داسې دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکیه نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي نو هغوی داسې یو ردیب پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې سي خو دوی بیا خوشحاله په دې سي یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ صحیح ده ردیب خو به د هغو نه وایي خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دی د ردیب راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي نو ما ته دغه خپل ښکاري البته که څه هم سي د ما نه بعد بیا ملګرو پکې ډېر ښه ښه شعرونه مو ولیکل او هغو نوم هم پکې وکړو
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي هغه موسیقیت زیاتی تاسې نمونه پکې راوړی دي کنه دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي
په دغو سیزونو کې دا کوم سي نمونه دي په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده دغه ښکلی کوي ډیر دا شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې د په کوم اندازه لیکلی ده د خواري د شعر سره څومره کړې ده نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي. دما سې بیا کومه هڅه وه نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړم چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي. چې څوک یې په هر محفل کې وایي که په کور کې وایي که په سهارا کې وایي که هر څوک یې سره وایي سي په سماعت بد نه لګېږي. نو دا سما کړې.
کوچی صاحب، تاسې ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر چې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، در صاحب نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده او په دې باندې تا ډېر ایوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو. نو ده ورته ویلې چې نه، دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم سي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نسم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل پکار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کیږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي. نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه، که نیالن کې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپې مې، خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي یو رڼایي سرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو سرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیارو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ سیزونه یادونه کړې ده چې باید داسې داسې، نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده. خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې، چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي، چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې شوې، له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده، باید چې له اردو نه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیم داسې کمې نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي او د ده ذهن ته به دا ټکي توري راشي، ټکي تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي نو ده نه به هغه تکرار نه کیږي د داسې الفاظو چې خانپوري په کې هڅه کوي، دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې لکه وایي که نه وایي شاعر چې ده د یو زرګر مثال لري. نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغسې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت وي هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغسې بیا څوک اوري له درون هرکلي سره مخ کیږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایم د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښې شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتری د شاعرۍ رنګ هم وي. کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي، نو بیا موږ پی ایچ ډی ډاکټران هم لرو چې هغو پی ایچ ډی کړي، ډېر زیات تعلیم یې کړی، ټول ژوند یې په تعلیم لګولي، خو چې هغو کله ټپه هم بیا وایي نو ډېر لسو سیلابو په جای او د نهو سیلابو په جای باندې هغه ټپه دې پنځلس سي او دلته ته کمه سي پنځه سي. کنې حالانکه هغه ادب هم ډېر لوستی، خو هغې کې چې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتری رنګ ده. نو که یو شاعر شعر لیکي باید چې هغه شاعر وي، شعر سره یې مینه وي او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کوم، یو روزګار کوم، نو زه له دې سره یو شاعر هم یم او شعر په ما راورېږي، الهام په ما کیږي. نو زه وایم چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتری، شاعر چې باید پیتری وي، نو دا دوه شیونه ضرور دي. نو دا دواړه سره ټچ شي نو بیا ښه شعر لیکل کیږي.
کوچه صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه، او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه. چې نور څوک یې تصور کولی نشي، چې نور څوک یې تصور کولی نشي، زه په هغو لارو تللی یم جانانه. د رقیب به داسې رمې مخ ته ګرځي، زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه. داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، چې زه ولې دومره غلی یم جانانه. له دې وږو نظرونو په امان یم، له دې وږو نظرونو په امان یم، زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومن د دانش مطبع او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلي سپین سهار سره مرکه کړې ده. وابورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي.
اغلی سپین سهار، تاسو کو تیره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي؟ که د یو یو نوم او د منځپانګې په اړه راته لږ معلومات راکړي.
په تیره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، زه به یو یو تاسو ته ووایم. یو دی د مینې څلوېښت اصول چې د الف شفق کتاب دی، او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب اے فائیو سایز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، ښکلی پښتۍ لري او څلور سوه څلېرش مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی، او الف شفق سیدا هغه د ترکیې ده. تر اوسه پورې پنځلس کتابونه لیکلي دي، لس ناولونه دي. د مینې څلوېښت اصول دا ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی، او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي، او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه لږ معلومات راکړي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی، دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو، ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړن محمد عاشق یعقوب دی. دا هم اے فائیو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پښتۍ لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې، او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي، او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنټ کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي، اوس هم خلک له هغه نه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودونکی پاچا وی، دا هم ستاسو یو نوی خپور کړی اثر دی، که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
بلې، دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی، او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دوکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته راجلب کړي، او سودا په داسې بڼه باندې پې خرڅه کړي چې په هغوی سودا هم خرڅه کړې وي او ترمنځ یې هغه خوشحاله کړی هم وي. دا کتاب هم په فائیو سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، یو سلو شل مخه دی.
د وروستي کتاب په اړه لږ راته معلومات راکړي. د یو بل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، له علامه عبدالشکر رشاد بابا سره د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په فائیو سایز کې چاپ شوی دی، پښتۍ رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، یو سل اته اتیا مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو، د تاریخي نمونو په اړه باندې له علامه عبدالشکر رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړي دي، او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي، او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.
زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.